The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de کنه ویدون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د زیارت روز د 2014 کال د ستمبر د میاشتې سلورم نیټه دا په پیښور کې واښ شوې ده د شپې لس په کابل کې دی نهنی می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ګرمۍ یو وجه شوې ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نن تاسو دی ریډیو خبرونه ته غوږی د دې تر څنګ زمګه پروګرام په ټی وی سکرینز باندې ګورئ هم د پروګرام وړاندې کوونکی وګمه جالوان
او زه اشفاق مومن
او لاول هم ساسو پام راګرځو مهم خبرونو سره ټکوته
د پاکستان خارجه وزارت هغه راپورونه رد کړی دي چې ګینه د عراق او د شام اسلامي ریاست وسلواله ډله آی ایس په ملک کې موجودیت لري د پاکستان د خارجه وزارت وایاند وایي کچري وی هم نو پرځت به د نور ترهګرو ډلو په سیر عملیات کوي
The action is across the board against all terrorists. Daesh or any other group, there's no exclusion. But I may still add that these are media reports. We have not seen any evidence of their presence.
او د پاکستان د پارلمان په شریکه غونډه کې د مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا وزیر اعظم واکمنه ګوند ملاتړ ادعا شوې ده او د پیپلز ګوند سنټر رضا ربانی ویلي د پارلمان ټول غړي به په هر حال ملک د جمهوریت دفاع کوي
Then every 442 or 43 members of this house are ready to lay down their lives but will not allow the desecration of parliament
او د ناتو سیکریټری جنرال انریس فاګراسموسن د روسیې د صدر د یوکرين د جګړې ختمون لپاره ونو کاتي پلان رد کړی دی او په روسیې غږ کړی دی چې په سمدستي توګه دی د یوکرين خپل پاوزو باسي
وی کنټینیو ټو کال اون روسیا ټو پول بیک اټس ټروپس فرام یوکرين بورډرز سټاپ د فلو اف ویپنز اند فایټرز انټو یوکرين سټاپ د سپورټ فور آرمډ میلیټنټس
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زمګه په دې یو ساده خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم سره اوسئ خو لاول هم ساسو پام راګرځو مهم خبرونه تفصیل ته د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د شام او عراق د توندرو اسلامي ډلې ISIS غړي په پاکستان کې وی نو پر ضد به لکه د نورو ترهګرو په ډول کوټلي عملیات کوي د خبره د پاکستان د خارجه دفتر وایي تسنیم اسلم نن په خپل هفتهوار بریفینګ کې کړی دا او ویلي دي چې په پاکستان کې دغه ډلې د موجودیت په اړه کوم ثبوتونه نشته دي نو موري د القاعده مشر ایمن الزواهری لخوا په هند او سویلی ایشیا کې د عملیاتو کولو په اعلان د سویلو نړیړه کړي خو ویلي پاکستان کې د القاعده په ګډون د هر ډول ترهګری ډلې خلاف دي د خارجه وزارت وایاند ویلي احتجاجي مظاهره د پاکستان داخلي مسله ده او په دې کې د کوم به هر هیواد د مداخلت نشي منلي بلخوا د پاکستان مطبوعات زیاتوي چې د چین صدر ژی جن پینګ د بدې امنیتي وضع له کبله خپله د پاکستان دوره رد کړې ده د پاکستان خارجه دفتر تر دې دمه د دغې خبرې تصدیق نه دی کړی
او د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د حکومت خلاف د احتجاجي د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي تحریک احتجاجونو په داسې حال جاری دي چې په پارلیمان کې حکومتي او مخالفه ډلو په ملک کې د جمهوریت او آئین دفاع لپاره غږ کړی دی د پیپلز ګوند مرکزی مشر سینیټر رضا ربانی ویلي دي چې دا کوم اول ځل نه دی چې د ملک په پارلیمان حمله شوي خو ویلي دي چې دا اول ځل دی چې ټول پارلیمان او جمهوری طاقتونه د پارلیمان پر ضد څه قسم حملې لپاره کلک ولاړ دي نوموړي ویلي دي چې د پارلیمان ټول غړي د ایوان تقدس پر ځای ساتلو لپاره د خپل ځانونو قربانو ورکولو لپاره تیار دي د پارلیمان شریکې غونډې ته د منصوبه بندۍ او ترقی مرکزی وزیر حسن اقبال ویلي دي چې د تحریک انصاف او عوامي تحریک آئین او جایز غوښتنې منلې شوې دي خو ویلي چې د وزیر اعظم استعفا غیر آئینی مطالبه ده او د دغې منلو ته تیار نه دي نوموړي ویلي دي چې دواړه احتجاج کوونکو ډلو د خپلو سیاسي ګټو لپاره ښځې او ماشومان مظاهرو لپاره راوستلي دي افغان چارواکي وایي چې طالبانو په مشرقي ایالت غزنی کې په یو حکومتي ودانۍ حمله کړې ده چې پکې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او د 200 نه زیات نور ژوبل دي په وجل شو کې اته پولیس والا شامل دي. پولیس وایي چې حمله کوونکو نن سهار وختي غزنی ایالت کې د ملک استخباراتي ادارې دفتر مخې ته د چاودیدونکو موادو ډک دوه غټ ټرکونه والوزول. چارواکي وایي چې د چاودنو وروسته د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه وشوا چې پکې 19 واړه حمله کوونکي وجل شوي دي. طالبانو د حملې ذمواري هم په خپل سر اخیستي. د ډیور ډیو خبریال کمل سادات په دغې نور تفصیل لري.
چاودنې او بریدونه د غزنی ولایت په مرکزی ښار کې په حکومتي ودانیو شوې دي. د غزنی ولایت ولی موسی جان اکبرزاده وایي چې لومړی د وستر لړۍ موټربم ځنمرګې برید وشو، بیا ورپسې وړوکي موټربم بمی چاودنه وشوه، او بیا ورپسې وسلوال ځنمرګې برید کوونکي د حکومتي ودانیو سره نږدې و هوټل ته وختل او له هغې ځایه په حکومتي ودانیو د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل چې تر 15 ساعته نښتې وروسته ټول 19 تنه برید کوونکي پکې ووژل شول، او په نتیجه کې 212 ملکی وګړي هم په کې ټپیان شول چې ډیره یې په خپلو کورونو کې د شیشو د ماتېدو له امله ټپیان شوي دي. په دې اړه مې نور جزئیات د غزنی ولایت د ولی لویان شفیق ننګ نه وپوښتل. د یې په اړه ډیوي رادیو ته دا خبرې وکړې.
غزنی ولایت د ملي امنیت ریاست د وسلوالو لخوا بریدونه وشو. بریدګر او سره له منفجره موادو څخه ډک مزدا موټر چې لومړی هغې ته انفجار وکړو، بیا وروسته نښته هم د ریاست
د پیښې عیني شهیدان هم وایي چې لومړی چاودنه رټه زوروره وه او د 15 کیلومترۍ پورې د خلکو ودانیو کورونو دوکانونو او مارکیټونو ته هم درنه ملي زیانونه اړولې دي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، افغانستان.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
د ناتو سیکرټری جنرال اندرس فاغرس موسن د روسیې د صدر ولادیمیر پوتین لخوا د دزبندۍ پلان په یوکران کې په داسې حال رد کړی دی چې نړیوال مشران ویلز کې د نیټو مهمه غونډه کوي. د رسموسن نن ویلي دي چې نیټو د یوکران مسلې امنناکه حل لپاره د تمامو ډلو د کوششونو هرکلی کوي، خو زیاته کړه چې په میدان حالات بدل دي او دا چې روس اوس هم په یوکران حملې کوي. د ویلز نیوپورټ ښار کې دوه ورځنۍ غونډه کې امکان دی په تیزۍ سره ګام پورته کوونکي یو پوځي طاقت جوړولو پر سر خبرې وشي، کوم چې به په ډیرو لږ وخت کې په مشرقي یورپ کې پر ځای کولو صلاحیت لري. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د ناتو سیکرټری جنرال اندرس فوغ راسموسن د روس صدر ولادیمیر پوتین لخوا وړاندې شوې د سولې منصوبه رد کړې او زیاته کړې ده په یوکرین کې بعد د سولې لپاره هغه ځمکني حالات کتل کېږي کوم چې په شرقي یوکرین کې روان دي، چرته چې د غربي هیوادونو په وینا روسي ځواکونه د جدای غوښتونکو سره په شریکه د یوکرین د پوځ پر ضد جنګیږي، ولې روس بیا دغه تورونه ردی.
وی کنټینیو ټو کال آن روسیا ټو پول بیک اټس ټروپس فرام یوکرین بارډرز.
ښاغلی راسموسن وایي موږ مسلسل د روس نه غوښتنه کوو چې د یوکرین د سرحد نه دې خپل پوځ لرې کړي، یوکرین ته دې وسلې او وسلوال لیږل بند کړي او د هغه وسلوالو مرسته دې ودري څوک چې د یوکرین سیاسي پروسه تباه کوي. په یوکرین کې به د منلو کوشش دغلته د روان د لانجې سیاسي حل کې مرسته کول وي. همدن بعد د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو د ناټو د غړو هیوادونو د نورو مشرانو سره هم ملاقات کوي. ښاغلی راسموسن ویلي غړي هیوادونه به د یوکرین د لانجې د ختمولو لپاره په شریکه کار کوي. ناټو منصوبه لري چې د روس سره په گاونډ کې پرتو غړو هیوادونو کې د فوري کار کولو اهلیت لپاره یو قوت تیار وساتي. دغه قوت به بیا دغه هیوادونو ته لیږلې کېږي که چېرې په دغه هیوادونو کې د روس پوځ حرکت کوي.
او روس وایي په یوکرین کې د اړیګړي ختمون لپاره د صدر ولادیمیر پوتین تجویز کړی شوی د ډزبندۍ منصوبې عملي کولو ته تیار دي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوراف ویلي دي چې دغه د ډزبندۍ منصوبه به په مشرقي یوکرین، لوخانسک او دونسک کې عملي کوي. نوموړي ویلي روس په یوکرین کې د قلارۍ راوستلو لپاره د یورپ د امنیتي تنظیم سره په ګډه کار کولو ته تیار دي.
د روس چارواکي وایي امید کوي چې د فرانس سره د جنگي بیړیو پر سر شوی سودا به پر ځای وي، باوجود د دې چې د فرانس چارواکو د لومړۍ جنگي بیړۍ روس ته د لیږلو عمل د ځنډولو اعلان کړی دی. د روس د صنعت وزیر ډینیس مونټورو ویلي دي چې د 1.6 بلیون ډالرو د فرانس سره شوې لوزنامه به پیرس پر ځای ساتي. دواړه خواوې داسې کوم څه نه وایي چې کله به دغه جنګي بیړۍ روس ته لیږل کېږي. د هیلیکاپټرو د حملو لپاره کارېدونکي دوه بیړیو لپاره د مخکې نه د روس 1400 سمندري عسکر فرانس ته په دغې د تربیه کولو لپاره لیږل شوي دي. په دې بیړیو باندې کار قابو سرته رسېدلی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. وایس اف امریکا د ریډیو د خدمتونو اوریدونکو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نظم غا خبرونه ته غوګي د دې ترڅنګ پروګرام په ټي وي سکرینز باندې ګوري هم او څنګه چروان تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان د خارجه د خارجه وزارت وایان د نن په بریفینګ کې په پاکستان کې د اسلامي ریاست د توندروي ډلې په قبایلی سیمو کې د دوی د اړیکو په حق لا تردید کړی دی او ویلي کده شام او عراق د توندرو اسلامي ډلې آی اس آی اس غړي په پاکستان کې وینو پر ضد به لکه د نورو توندرو ډلو عملیات کیږي. سیرون کې دا هم وایي چې آی اس لخوا په نیوزدیو کې په پیښور کې چې کومې پمفلټې تقسیم شوې دي نو د دوی هڅه ده چې په قبایلي سیمو کې چې کومه تندره وډلې دي د هغوی سره خپلې اړیکې مضبوطې کړي. نور تفصیل اورنګزیب خان په خپل دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر ویلي دي چې ترهګر ډلو خلاف د پاکستان پالیسي واضحه ده او هغه ده چې بغیر څه تفریق هر یو ترهګر ډلې خلاف موثره کاروای وکړي او کچرې دولت اسلامي نومې تنظیم په پاکستان کې موجود وو نو خلاف به کاروای کیږي. د خارجه دفتر بیان دی تسنیم اسلم اونیس کانفرنس په وخت یو پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې دوی مطبوعاتي رپورټونه خبر شوي دي چې خیبر پختونخوا صوبه کې عراق او سوریا کې د خلافت اعلان کوونکي تنظیم دولت اسلامي لخوا ځینې صحافیانو ته کتابچې تقسیم شوې دي خو سرکاري توګه دوی د دې تصدیق نشي کولی چې د تنظیم غړي په پاکستان کې موجود دي او کچېره موجود وو نو خلاف به هم هغه شان کاروای کیږي څنګه چې نور ترخه ګډلو خلاف روانه ده.
The action is across the board against all terrorists. Daesh or any other group, there's no exclusion. But I may still add that these are media reports. We have not seen any evidence of their presence on our territory.
دوی وی چې د پاکستان سکیورټی ادارې هغه ترهګرو خلاف بوغ دی څوک چې بیګنا خلک وژني. داعش یا بل یو ډله دلته موجود وه نو دوی خلاف به هم کاروای کیږي خو تر اوسه د دوی د موجودګۍ تصدیق نه دی شوی. رپورټونو تر مخه عراق او سوریا کې خلافت اعلان کوونکي دولت اسلامي غواړي چې عرب هیوادونو نه بهر هم خپل اثر زیات کړي او خیبر پختونخوا کې ځینې صحافیانو ته دوی لخوا کتابچې لیږل شوې دي او داسې اطلاعات هم دي چې افغانستان کې هم دا تقسیم کړي شوې دي. د القاعده مشر ایمن الزواری لخوا سویلي ایشیا کې جهاد او هند کې هم القاعده جوړولو خبر باندې خارجه دفتر ویان دی سویلونه ډډه کړې ده خو زیاته کړې ده چې پاکستان د القاعده خلاف دی او د القاعده ملګری تنظیمونو خلاف عملیاتو کې بوخت دی.
پاکستان هاز ټیکن ا ویری ریزولوټ اکشن اگینست القاعده اینڈ اٹس ریمیننٹس آر ملٹری اپریشنز اگینست ٹیررسٹ آر سٹل گوئنگ آن اینڈ دے آر آل انکلوسیو اکراس دی بورڈ.
پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک لخوا اسلام آباد کې روان احتجاجي ناستو باندې امریکې، برطانیې او نور هیوادونو لخوا جاری شوی بیانونو باندې خارجه دفتر ویلي دي چې دا د پاکستان اندرونی معامله ده او نور هیوادونو هم دا تسلیم کړی ده. د احتجاجي ناستو له وجې داسې خبرونه هم مخې ته راغلي دي چې د چین صدر هم د پاکستان سفر منسوخ کړی دی خو ویان دی تسنیم اسلم ویلی دی چې نه خو دا سفر منسوخ شوی دی او نه یې نیټه بدله شوې ده خو دوی د چین صدر پاکستان سفر حتمی نیټه په حق له سندي ویلي خو زیاته کړې ده چې چین نه یو اعلی پای وفد پاکستان ته رسیدلې دی چې مقصد یې د چین صدر سفر حتمی کول دی. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
Thank you.
د ریبر رادیو د ټي وي خبرونه تنیخ په نیغه د واشنگتن ډي سي نه غوږی د پاکستان په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د آی ایس چې کوم اسلامي ریاست وسلواله ډله ده چې د داعش په نوم باندې هم یادېږي د هغوی لخوا چې کوم پمپلیټ یې تقسیم کړی شوی دی په دغه سیمو کې، نو په دغې باندې که څه هم د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د دغې خبر رد کړی شوی دی، هغوی وایي چې دغسې راپورونه کوم صحیح نه دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا څېړونکي په دغې باندې څه نظر لري په داسې حال چې د پاکستان د تحریک طالبان چې کوم وسله واله ډله ده د هغوی لخوا هم په دغې باندې په نږدېو کې بینونه مخې ته راغلي دي، نو د دغې یو څېړنه زمونږ د ډیبر ډیو خبریال عدنان بیټنی په خپل راپور کې کړې ده. راځي چې دغه راپور ته وښو.
پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې ایبټ آباد په خاوره کې امریکایي عسکرو د لاسه القاعده ستر مشر اسامه بن لادن وژنې وروسته د القاعده نوې ټاکل سوی مشر ایمن زواری په هند کې د خپل ډلې څنګه اعلان کړی او پاکستانی نژاد عمر عاصمی د ډلې مشر ټاکلی. زیاته کړي چې دغه تنظیم منځنی ختیځ کې د جهاد بیرغ پورته کوي. القاعده مشر ایمن زواری ویډیو پیغام کې ویلي دغه نوې اعلان سوی څنګه به منځنی ختیځ مسلمانان د ظلم او بے انصافی څخه خلاصوي او اسلامی واک او اسلامی نظام واک په ځای کولو لپاره به خپل هلې ځلې دوام ته لري ساتي. ایمن زواری په دې 55 منټه ویډیو پیغام شي امارت اسلامی افغانیه مشر مولا عمر د اطمینان سرګندونه کړي او دغه څنګه د بنگلاديش، اسام، برما، کشمیر، احمد آباد او گجرات مسلمانانو لپاره د خوشحالۍ زیری ګرځولې. خپل ویډیو پیغام شي ایمن زواری د مسلمانانو په جهادي ګوندونو خپل منځ د یووالي په خبره زور راوړی او په دغه نوې اعلان سوی څنګه یې ژغ کړی چې په ځایي خلکو د زور ظلم څخه ډډه کوي. د القاعده لخوا د نوې ډلې اعلان په داسې حال شوی چې نږدې ورځو کښې د پاکستان صوبې خیبر پښتونخوا مرکز پېښور کښې دولتي اسلامي یا IS د فکر کاغذي پاڼې یا پافلټ ویشلې سوي، کومه ډله چې له شام او عراق وروسته په نړیواله کچه د القاعده د سیال ډله جوړېږي. همدې سره پاکستاني طالبانو د ممندو ایجنسۍ څانګې مشر خالد خورسانی د تنظیم نافرمانی په تور د خپلې څوکۍ څخه لرې کړی. خالد خورسانی په وروستیو کښې د جماعت الحرار نومې ډله اعلان کړې او ویل کېږي چې دولتي اسلامي طرف ته یې روزان زیات اړېدلی. پاکستانی طالبانو ویان شاهد الله شاهد میډیا ته ویلي دغه پریکړه د تنظیم په مشاورت کړې او نږدې ورځو کې به د ممندو ایجنسۍ عمارت لپاره بل مشر اعلان وکړي. اخوال افغانستان څخه طالبانو واک نسکرېدو وروسته امریکا هم په وتو ده او له تېرې یوې لسیزې راسې پاکستاني ځواکونه په قبایلي سیمو کښې د وسلوالو په ضد په عملیاتو ترسره کولو اخته دي او په وروستیو کښې په شمالي وزیرستان کښې وسلوالو په ضد په عملیاتو لاس پورې کړي چې له عمله په لکونو خلکو کډې کړي او په دې عملیاتو کښې امنیتي سرتېرو په سلاو شمېره وسلوالو د وژنې دعوا کړې. څېړونکی پروفیسر خادم حسین چې په دې جهادي تنظیمونو په اړوند زیاته مطالعه لري دغه نوې ډلې په جوړېدو او په سیمه کښې د جهادي تنظیمونو لخوا نوې ډلې مخې ته راتلل په اړوند څه داسې وغږېدی.
یو شی خو دا دی چې د آیډیل یا د کوم تخیل یا د کوم د یو خوب یا د یو اقدارو ضرورت وي د یو خاص قسمه انتهاګر تنظیم ته، نو هغه د IS په شکل کې او د القاعده په شکل کې وخت تر وخته وجود ته راغلی دی. دا اوس نوی شکل چې کوم جوړېږي دا زما خیال دا دی چې د شمالي وزیرستان کې چې کوم عملیات دي او افغانستان نه چې کوم دې کال اخیرې ته ناټو فوجونه جنگي فوجونه کمیږي په هغه حواله دا نوې صف بندي روانه ده. دغه ماته ټیکټیکل سپینچنګ کاری داسې امکان لري دا سټریټیجیک اړخونه دي. دی ما خیال لري چې مرکزي اداره کې چې کوم 4-5 تنظیمونه مخکې نه موجود او اوس هم موجود دي هغه په نوي شکلونو کې رابرسېره کېږي او نوي اتحادونه جوړوي.
څېړونکي دا هم وایي چې د القاعده دغه د هند لپاره د نوې څانګې اعلان د هند نوې ټاکل سوي جمهور وزیر اعظم نریندر مودي لپاره د فکر وړ ګرځېدی شي ځکه چې هغه یو هندو مذهب پرست شمارل کېږي او مسلمانانو په ضد یو سخت دریځ لري. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، ډیره اسماعیل خان.
امریکې د خارجه وزارت وزیر جان کیری د اسلامي ریاست تندروی ډلی پر ضد باندې د نړیوال ائتلاف جوړولو هڅه روانه کړې ده چې په شام او عراق کې په سلګونو ملکی کسانو د وژنو ذمهوار دي. د وایس اف امریکا د خارجه وزارت خبریال سکاټ سټرن رپورټر په دې حقله لرو ستاسو لپاره دا د نن ویډیو رپورټ دی د شعیب زاده په غږ به تاسو اوري.
امریکا د شام سره تعلق لرونکو تندرو وګون اسلامیک سټیټ پر ضد په عراق کې د هوایي بدونو نمخ کې تل غواړي. په ویلز کې د ناتو غونډې ته د تلو وړاندې په استونیا کې د امریکا صدر باراک اوباما ویلي په شام کې د روانې جګړې د لاسه د آی ایس آی ایس پر ضد ائتلاف جوړولو کې مشکلات دي. امریکایي صدر باراک اوباما وايي په دغه سیمه کې سره د ائتلاف سخت ضرورت دی. موږ ته به ځان له ملګرو پیدا کولو کې وخت لګي. دغلته موجودو سنی قبایلو ته ځان ورسو چېرته چې د آی اس اس قبضه ده. او کله چې دا خبره یقیني شي چې زموږ ملګري موجود دي نو زموږ هوایي بریدونه د وړاندې روان دي. نو اخیری خبره دا ده چې زموږ مقصد ښکاره دی د آی اس اس تباه کول چې دغه نور یو خطر پاتې نشي. خو سرنکارا نورا بن ساحل وایي دغه قسمه ائتلاف جوړولو کې به داسې ملګري په کار وي چې په ګڼو اړخونو کې مرسته کولی شي.
امریکا دا وخت کوشش کوي چې هغه هیوادونه د ځان سره کړي څوک چې د آی ایس آی ایس په هکله یو شان سوچ لري چې د دغه هیوادونو سره سفارتکاري سیوا کړي، داسې اقتصادي کوششونه وکړي چې په دوی مالي بندیزونه ولګوي. زما یقین دی چې داسې شان هیوادونه به د امریکا سره ائتلاف ته تیار شي.
د میرمن نورا په خیال دغه هرڅه بیا د عراقي ځواکونو سره په شریکه کول پکار دي څوک چې په ځمکه د آی اس اس پر ضد
جنګیږي.
عراقي ځواکونه به په بغداد کې جوړ هغه حکومت ته ځواب ورکوي د چاپشا چې ایران ولاړ دی څوک چې د آی اس آی اس خلاف دی. تهران او واشنگتن که څه هم یو شریک دشمن لري خو د دوی ائتلاف به ډیر مشکلات ولري. په عراق کې د امریکا په خوانی سفیر ریان کروکر وايي په دغه سیمه کې په موږ یو نازک وخت راغلی چېرته چې عراق کې یو نوی حکومت جوړیږي او په کار ده چې په دې پروسه کې سنیان هم د ځان سره شامل کړي. زما په خیال دا وخت د ایران او واشنگتن ملګرتیا به دغه مسله حل کولو په ځای نوره سیوا کړي.
could create far more problems than it solves.
خو په عراق کې د ایران رول سیوا کې دل با د سعودي عرب او مصر اندېښنې هم ډېری کړي څوک چې د اسلامیک سټیټ پر ضد ائتلاف مهم غړي دي. په امریکن یونیورسيټي کې پروفیسر اکبر احمد وايي دا ځکه چې واشنگتن ته د پوځي نه علاوه نور طاقت هم پکار دي. هغه اکبر احمد وايي ظالمانه کارونه د خلکو نه سرونه پرې کول د لګکیو یا غیر مسلمو لکه د عیسایانو سره بد سلوک کول په دې هر سبا جوور نظر ساتل وي. خو که چېرې امریکا ګڼي چې د یو څو بمي حملو او مزایلو رشتو سره دغه خبره یقیني کېدای شي زه نه ګڼم چې دا کار به داسې په اسانه وشي. ښاغلی احمد وايي اوباما انتظامیه له په کار ده چې د احتیاط نه کار واخلي او هغه غلطۍ ونه کړي کومې چې امریکا د صدام حسین خلاف جنګ کې کړې وې چې سنی وسله والي دې ته مجبوره کړه چې اسلامیک سټیټ تندروا ډله یې جوړه کړه.
د پاکستان قبایلی سیمه کې د پولیو درې نوې کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې دوه په خیبر ایجنسی کې او یو په سویلي وزیرستان کې دي. دغه سې سګنی کال پاکستان کې د پولیو د کیسونو شمیر 122 ته رسیدلی ده چې پکې اته اتیا کیسونه صرف په قبایلی سیمه کې دي. په دې حق لباندې نور تفصیل د ډیورې خبریال ریاض حسین په خپل راپور کې وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو د ماشومانو د صحت اداره یونیسف وايي باید په قبایلی سیمو کې د پولیو په ضد خپل کمپاین جاری وساتي او د امنیتي چارواکو په مدد سره په قبایلی علاقو کې د 15 کالو نه کم ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. د یونیسف له طرفه دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د پاکستان په قبایلی علاقو کې درې د پولیو د رند نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د ریپورټونو مطابق په دې کیسونو کې دوه ماشومان د خیبر ایجنسی او یو ماشوم د جنوبي وزیرستان سره تعلق لري. د ملګرو ملتونو نړیواله د صحت اداره ډبلیو ایچ او وای چې د راتلونکو میاشت د اتمې نیټې نه به په قبایلي سیمو کې یو ځل بیا د پولیو د څاڅکو د ورکولو کمپاین پیل کړي. رپورټونه وایي چې په دې ماشومانو کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي، د اتلسو میاشتو نازیا او د خیبر ایجنسۍ باړي سره تعلق لرونکي، د شپږو میاشتو منصف او د اتلسو میاشتو بلال کې د پولیو د ناروغۍ جراثیم ښکاره شوي دي او ویل کېږي چې دوی ته د پولیو څاڅکي نه ورکړی شوي. ماهرین وایي چې د مرکزي ښار پیښور سره تړلې خیبر ایجنسۍ کې د نړۍ د ټولو نه خطرناک وایرس P3 موجودګي لري چې د ټول هیواد لپاره یو خطر جوړېدی شي. په خیبر پښتونخوا کې پخوانی د EPI کوارډینیټر ډاکټر محمد شعیب ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په قبایلي علاقو او خیبر پښتونخوا کې د پولیو څاڅکي ورکول ډیر ضروری دي.
خیبر ایجنسۍ کې د ټول نه زیات کنفرم پولیو کیسونه چې دینه په خیبر ایجنسۍ کې شوي، او خاص کر P3 وته موږ وایو چې په ټوله دنیا کې د افریقا نه علاوه سره په خیبر ایجنسۍ کې په دې باړه کې دا کې شته. تاسو ته به دا خبره معلومه وي چې په باړه کې خو اپریشن دی، دا خو مسله سکیورټی ډیره زیاته خرابه ده. نو هلته نه په ډیر زیات تعداد کې خلک راغلي دي. دا خلک چونکې هلته کې دا یو سکیورټی کمپرومایز علاقه ده، هلته کې د مخکې نه هم ویکسینیشن دونه ښه په طریقې سره ځکه نه دی شوی چې هلته اکسس د ټیمانو دونه ښه نه و. او چونکې اوس دا خلک دلته راغلو، نو دا خلک یو خو ویکسینیټ نه دی او بل ډېره لویه خطره ده چې پولیو شته کیسز راونه ځي.
څېړنې وایي چې روان کال په پاکستان کې د پولیو یو سل دویش کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې یو کم نوي کیسونه د قبایلي علاقو سره تعلق لري. په دې کیسونو کې یو شپېته د شمالي وزیرستان، نهه د جنوبي وزیرستان او 19 کیسونه د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لري. رپورټونه وایي چې شل د پولیو رنځوران په خیبر پښتونخوا کې، 19 په سند صوبه کې او د پنجاب او بلوچستان نه صرف یو یو کیس رپورټ شوی دی. د خیبر پښتونخوا د صحت د شبکې وینا ده چې په صوبه کې په مجموعي توګه د پولیو د څاڅکو په انکاریانو کې هم راغلی دی. او روان کال په ټوله صوبه کې د پولیو د څاڅکو د انکاریانو تعداد 1015 ته راکم شوی دی. د ماشومانو د صحت نړیواله اداره یونیسف وایي چې هغوی به د امنیتي چارواکو په مدد سره په قبایلي سیمو کې د پولیو د څاڅکو ورکولو پروسه جاري ساتي. په دې حقله د یونیسف سره تعلق لرونکي د ډاکټر محمد رفیق وینا ده چې د مور او پلار هم دا ذمہواري جوړیږي چې خپل بچي د دغه خوریدونکو ناروغۍ نه بچ وساتي.
یاد
دی وی چې د 13.5 میاشتو راهسي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په نتیجه کې 300,000 خلک بے کوره شوي دي چې پکې خواوشه 4.5 لک ماشومان هم شامل دي. او ماهرین وایي چې دا د حکومت ذمہواري ده چې دغه ماشومان د پولیو د ناروغۍ نه بچ وساتي، کوم ته چې په شمالي وزیرستان کې د پولیو څاڅکي نه دي ورکړی شوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زموږ پروګرام لا هم جاری دی. موږ سره اوس یو شمېر نور مهم مطالب تاسو لپاره لرو او د دې خبری خپرونې وروسته به د ځوانانو پروګرام د مجیب الرحمن سره اوري. نو هغه پروګرام کې تاسو هم برخه اخیستل شئ او د هغې لپاره د ټلیفون شمېره نوٹ کړئ: 00120225004 او 03. د ټیکنیکل اړخته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې موږ سره چې کوم همکاران دي، پروډیوسر دی شعیب زاده او موږ سره انجینیر دی جاکسن او وایچک، د هغوی نه مننه کوو. غوږ اوسئ او ګورئ هم زموږ دغه خپرونه چې لا هم جاری ده. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نوریدن کو ڈیو ریڈیو ته یو ربیا په خیر راغلی زموږ پروگرام لا هم جاری دی یو ربیا ساسو پام راګزو مهم خبرونو سره ټکو
د پاکستان خارجه وزارت هغه راپورونه رد کړي چې د شام او عراق اسلامي ریاست وسلوال ډله آی ایس په پاکستان کې موجودیت لري. د خارجه وزارت وایان د وایي کچری وی هم نو په ضد وای د نور تر هغه ډلو په سیر عملیات کوي.
د اکشن از اکراس د بورډ against all terrorists. Daesh or any other group, there's no exclusion. But I may still add that these are media reports. We have not seen any evidence of their presence on our territory.
د پاکستان د پارلمان په شریکه غونډه کې مخالفه سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم او د واکمنه ګوند ملاتړ کړی دی او د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی ویلي د پارلمان ټول غړي به په هر حال ملکي د جمهوریت دفاع کوي.
Then every 442 or 43 members of this house are ready to lay down their lives but will not allow the desecration of parliament.
او د ناتو سیکرټری جنرال اندرس فاغرس موسن د روسیې د صدر لخوا د یوکرين د جګړې د ختمونو نوکاتی پلان رد کړی دی او پر روسیې غږ کړی دی چې زر تر زره دی د یوکرين نه خپل پوځ وباسي.
We continue to call on Russia to pull back its troops from Ukraine borders, stop the flow of weapons and fighters into Ukraine, stop the support for armed militants.
اوسمه وبري خبرونه د تفصيل سره د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د شام او عراق د تندروا اسلامي ډلې ISIS غړي په پاکستان کې وینو پر ضد بلکې د نورو تراګرو په ډول کوچلي عملیات کوي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر وایي تسلیم اسلم نن په خپل هفتوار بریفینګ کې کړی دا ویلي چې په پاکستان کې د دغې ډلې د موجودیت په اړه کوم ثبوتونه نه لري. نوموړي د القاعده مشر ایمن الزواهری لخوا په هند او سویلي ایشیا کې د عملیاتو کولو په اعلان د سویلو نه ډډه کړې خو وایي پاکستان د القاعده په ګډون د هر ډول تراګري ډلې خلاف دی. د خارجه وزارت وایاندي ویلي احتجاجي مظاهرې د پاکستان داخلي مسله ده او په دې کې کوم بهر هیواد مداخلت نشي منلی. بلخوا د پاکستان مطبوعات وایي چې د چین صدر جی جنګ پینګ د بد امنیتي وضع له کبله خپله د پاکستان دوره رد کړې ده. د پاکستان خارجه دفتر تر دې دمه د دغې خبر تصدیق نه دی کړی.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د حکومت خلاف د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي تحریک لخوا احتجاجونه په داسې حال جاری دي چې د هوچی حکومتي او اپوزیشن ګوندونو په پارلیمان کې ویلي دي چې په هر حال کې با په ملک د جمهوریت او د آئین دفاع کوي. د پیپلز ګوند مرکزی مشر سینیټر رضا ربانی ویلي دي چې دا کوم اول ځل نه دی چې د ملک په پارلیمان حمله شوي خو ویلي چې دا اول ځل دی چې ټول پارلیماني او جمهوري طاقتونه د پارلیمان پر ضد څه قسم حملې لپاره کلک ولاړ دي. نوموړي ویلي دي چې د پارلیمان ټول غړي د ایوان تقدس پر ځای ساتلو لپاره د خپل ځانونو قربانو ورکولو لپاره تیار دي. د پارلیمان شریکې غونډې ته د منصوبه بندۍ او ترقې وزیر احسن اقبال ویلي دي چې د تحریک انصاف او عوامي تحریک آئین آئینی او جایز غوښتنې منلی شوې دي خو ویلي دي چې د وزیر اعظم استعفا غیر آئینی مطالبه ده او دا بچرې هم نه مني. نوموړي ویلي دي چې دواړه احتجاج کوونکو ډلو د خپل سیاسي ګټو لپاره ښځې او ماشومان مظاهرو لپاره راوستلي دي.
نو د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره د بیړني امدادي ادارې یونیسف لپاره په پاکستان کې ډاکټر رفیق ډیو ریډیو ته ویلي په قبایلي سیمو کې د پولیو د مخنیوي لپاره به د پوځ او امنیتي ادارو په مرسته هر میاشت مهم چلوي. په داسې حال کې چې په قبایلي علاقو کې درې نور د پولیو کیسونه موندل شوي دي. په پاکستان کې سخت کال د پولیو مکمل کیسونه 102 ته رسیدلی دي.
او افغان چارواکي وایي چې طالبانو په مشرقي ایالت کې په ترهګرۍ یو پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان وجلی او 200 نور ژوبل کړي دي. په وجل شوو کې 8 پولیس والا هم شامل دي. پولیس وایي چې حمله کوونکو نن سهار وختي غزنی ایالت کې د ملک استخباراتي ادارې دفتر مخې ته د چاودیدونکو موادو ډک 2 ټرکونه والوزول. چارواکي وایي چې د چاودنو وروسته د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه وشوه چې پکې 19 واړه حمله کوونکي ووجل شول. طالبانو د حملې ذمواري هم په سر اخیستې.
او روس وایي چې په یوکرین کې د اړې غړي ختمون لپاره د سر ولادمیر پوتین تجویز کړی شوی د ډز بندۍ منصوبې عملي کولو ته تیار دي. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. وایس اف امریکا دی ریډیو د قدر مناوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیغه زمګه خبری خبرونه اوري چې نه صرف په ریډیو باندې اوري بلکې په ټی وی سکرینز باندې ګوري هم او اوس هم مطبوعاتي کتنې وخت شوې دي. نو ګورو چې د پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ په حق باندې نړیوالو مطبوعاتو سره غستی دي او دغه خلاصه ستاسو لپاره لري زمګه همکار مختار خلی.
د کال 2011 د مئی په دویم تاریخ د القاعده د نامتو عالمی مشر د اسامه بن لادن د پاکستان په ایبټ آباد خار کې د امریکانو فوجیانو د لاسه د قتلېدو وروسته د القاعده له طرفه یو لوی خاموشي اختیار کړی شوی و. خو د القاعده مشر ډاکټر ایمن الزواهری د خپلې اوږدې خاموشۍ په ختمولو نن د 55 منټو د دورانیې یو اوږد ویډیو کې دا خوبونه تختونکي پیغام ورکړی دی چې القاعده د هند د برادمګي په ګرد سیمه کې د خپلو جهادي عملیاتو شروع کولو فیصله کړی ده. نن د غربي ملکونو او د امریکای په ټولو اخبارونو کې د ایمن الزواهری د دې ویډیو پیغام په باب له مختلف ریپورتونو او تجزیاتي مضمونونه چاپ شوی دي. په دې لړ کې د امریکای د مشهور اخبار واشنگتن پوسټ د ریپورت سرخی ده د القاعده مشر وایي چې القاعده خپل خپې تر هندوستانه پورې غزولې دي. په دې موضوع د نیویارک ټایمز اخبار د ریپورت سرخط ته القاعده د خپل نوې څانګې په هندوستان کې د پرانستو اعلان کړی دی او هم په دې موضوع د برتانیې د ګارډین اخبار د تجزیاتي ریپورت عنوان دی القاعده مشر په هندوستان کې د القاعده د څانګې پرانستو اعلان کړی دی. واشنگتن پوسټ د ایمن الزواهری د ویډیو پیغام په حواله د القاعده د مشر د خلیل کړی دی چې د القاعده تندرو جنگیالي و د هند په برازمګي کې د خپل دښمنانو خلاف جهاد شروع کړي او دا چې په ګرده بری صغیر سیمه کې به اسلامي شرعي قوانین نافذ کوي. د هندوستان د مقامی ټلویزیون سټیشنونو خبر دی چې د ایمن الزواهری د پیغام لویری د هندوستان په دریو او صوبو کې د ویخ بیدار اوسېدو حکمونه جاری کړی شوی دي په کومو کې چې د مسلمانانو آبادی ډیره زیاته ده. د القاعده مشر خپل ویډیو پیغام کې ویلي دي چې بری صغیر پاک او هند کې د مجاهدینو د یو موټی کولو په کار دوه کاله موده لګېدلې ده. د ایمن الزواهری د ویډیو پیغام په باب له د امریکای بل یو مشهور اخبار نیویارک ټایمز د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې ایمن الزواهری خپل ویډیو پیغام کې د بری صغیر د برما، بنگلاديش، آسام، ګجرات، احمد آباد او د کشمیر مسلمانانو ته د مخاطب کولو په موقع دوی له تسلی ورکړی ده چې په القاعده تنظیم کې شامل استاسو جنگیالو ورونو تاسو هیر نه یی او د القاعده تندرو جنگیالي وستاسو د بچکولو د پاره خپل پوره وس چار کوي. د هندوستان د خبری ادارې رو خبر ده چې د هندوستان د مخبره ادارو د ایمن الزواهری ویډیو صحیح منلې ده او هم دغه وجه ده چې د هند حکومت په ټول ملک کې پولیس ته د ویخ بیدار اوسېدو احکامات جاری کړی دي. د حکمرانی بھارتیہ جنتا پارٹی ترجمان سمبیت پاترا د ایمن الزواہری ویڈیو پیغام یو ډیر سنگینا او د فکر وړ معاملہ بللی دا او د القاعده د مشر د ایمن الزواہری د تازه ویڈیو پیغام په باب له د اخیری رپورٹ د برطانیې د گارڈین اخبار د پکم کې چې گارڈین اخبار د ایمن الزواہری په حواله لیکلی دی چې نوموړي خپل ویڈیو پیغام کې د القاعده د هندوستان د څانګې د پرانستو په موقع د بری صغیر پاک او هند کلهم مسلمانانو ته د جهاد په کاروان کې د شاملېدو غږ کړی دی. ګارډین لیکي چې ایمن الزواهری خپل پیغام کې ویلي دي چې د بری صغیر د جهادي ډلو د یو ځای کولو کوششونه د تیرو دوو کالو راسې روان وو او د دې کوششونو په برکت دا یو موټی شوې ډله به اوس د القاعده د مرکزي قیادت لاندې کار کوي کوم چې د جهادیانو د نورو ګوندونو په شان د ملا محمد عمر په رهنمایۍ کې جنګیږي. او دا اخیری لن شان حال د نیویارک ټایم د دې رپورت چې سرخط دی چې عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام تحریک یا ISIS د امریکای په ټکساس ریاست کې خپل جرړی خوري کړی دی. نیویارک ټایمز خپل دې رپورت کې لیکي چې د زوړ خیال خلکو WND نومي ویب پاڼې په جولای کې دا خبر خور کړی دی چې د پخوانی صدر بوش په دوري حکومت کې د امریکای د محکمه دفاع یو ستر تجزیه نگار ویلي دي چې په عراق او عراق نه بهر دنیا کې د اسلامي خلاف خلافت د قیام د پاره جنگیدونکو مسلمانان جهادیان د میکسیکو د پولینا امریکې ته د ننوتو کوشش کولې شي او دا کار دوی امکان لري چې ډیر زرو کی.
رازو د پاکستان سیاسی چارو پلوتا یو خوا ته په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت خلاف احتجاجي مظاهرې د پاکستان عوامي تحریک او د تحریک انصاف لخوا روان دي، بل خوا ته په پارلیمان کې حکومتي او مخالف ډلو تمام غړو په ملک د جمهوریت او د آئین د دفاع لپاره یو واری بیا متحد شوې دي. په دغه باندې د ډیور ډیو خبریال پیر ولایت شاه نور تفصیل په خپل لاپور وړاندې کوي.
د شریکې غونډې په درېم ورځ ایوان ته خپل تقریر کې وفاقي وزیر احسان اقبال ویل چې اولس په سړکونو د احتجاج طریقې کار مسترد کړی دی او تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ته هم د اولس فیصله منل پکار دی او خپل احتجاجي درنې د ختمې کړي. وفاقي وزیر په وینا حکومت لپاره د مظاهرینو خورول سلوې خبره نه ده، خو د بده مرغه تحریک انصاف او عوامي تحریک د خپل سیاسي ګټو لپاره د درنو ته ماشومان او زنانه هم راوستي دي او دا ګوندونه کوشش کوي چې حکومت طاقت استعمال کړي او داغې په جکه مرګ جوب لو شیخو حکومت به د دوی دا خواهش نه پوره کوي. احسان اقبال زیاته کړه چې حکومت د احتجاجي ګوندونو ټول آئینی او جایز مطالبات منلی دي. خود قوم نماینده ایوان په دې خبره متفق دی چې وزیر اعظم نواز شریف استعفا یو غیر آئینی مطالبه ده او دا به په هیڅ صورت نه منل کیږي. حکومت مخالف پیپلز ګوند مرکزی لیډر سینیټر رضا ربانی ایوان ته ویل چې پاکستان کې تل منتخب حکومتونه د سازشونو په ذریعه راغورځولې شوې دي. خود خبرداري ورکړه چې کدا ځلې ملک غیر آئینی تبدیلی کو شش اوشونو دا په وفاق باندې حمله غړلې شي او د دې په نتیجه کې ملکی سلامتیا د خطر سره مخ کی دي شي.
Then every 442 or 43 members of this house are ready to lay down their lives but will not allow the desecration of parliament.
د وای چې کوم عناصر پارلمان ته په خیرونو سترګو ګوري اغوی ته زده ویم چې د دې پارلمان سلور نیم سو غړي به خپل جون قربان کی خو چا ته به هم د اولس د منتخب ایوان د به حرمت اجازه نه ورکوي. رضا ربانی ویل چې د بده مرغه احتجاجي مظاهرچیانو لخوا پارلمان په ودانه او سرکاري ټلویزیون په امارت باندې برید نه یو وار بیا د صورتحال جوړ شوی دی چې د اولس منتخب نماینده ایوان په ځای خلک د فیصلو لپاره فوج ته په کتلو مجبور شوی دی او د دې د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول سیاسي ګوندونه یو موټی شي او خپل بالادستی ثابت کړی کم چې د دوی آئینی ذمہواری ده. بل یو حکومت مخالف مسلم لیگ کاف ګوند سینیټر مشاهد حسین غونډې ته ویل چې موجوده بحران کې مثبت خبره داده چې حکومت د پارلمان اهمیت منلو باندې مجبور شوی دی. سینیټر مشاهد ویل چې ملکی مسایلو حل لپاره حکومت ته ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې غستل پکار دي او د په وینا وزیر اعظم نواز شریف ته د یو بادشاہ د سوچ په ځای جمهوریت رویه خپلول پکار دي.
For the sake of democracy and for the future, the mindset have to change from a Mughal mindset of Badshahat to the Mandela mindset. بڑے دل کے ساتھ چلیں، سب کو آگے لے کے چلیں، موو آن کریں.
وزیر اعظم نواز شریف ته د موجوده بحران نه یو سبق ضرور حاصل کړی چې موجوده زمانه کې ملکونه د یو فرد واحد په سوچ او خواهشاتو نشي چلی دی او کو وزیر اعظم ملک کې د جمهوریت نظام پرمختګ غواړي نو د تبر ټولو ادارو او متعلقه فریقانو رائے ته احترام ورکول وی. د جمعیت اهل حدیث سینیټر علامه ساجد میر موجوده حالاتو باندې روان بحث کې ویل چې د پارلمان ودانه مخ ته ناس مظاهرین سیاسي طالبان دي او کو چر دوی د مذاکراتو د لارې خورنه شول نو بیا حکومت ته د خپل ریټ قائمولو لپاره د دوی خلاف هم هغه شان طاقت استعمالول پکار دي څنګه چې قبایلي علاقو کې د طالبانو خلاف استعمالیږي. د قومي اسمبلی سپیکر د پارلمان شریکه غونډه تر سبا سهار پورې ځنډولې ده. بلخوا د مرکزی حکومت او په احتجاجي پرلت ناس ګوندونو ترمنځ مصالحت لپاره د مخالف ګوندونو سیاسي جرګې هلې ځلې روانې دي او جرګې نن وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کې د مصالحت لپاره خپل فارموله د تړوندې کړې ده. تیر ورځ سیاسي جرګې چې پکې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د پیپلز پارټي سینیټر رحمان ملک او د قبایلی علاقې نه منتخب غړي جی جی جمال شامل دي د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک سره مذاکرات کړي او د جرګې غړو میډیا ته ویل دي چې د ځنډ ښکار مذاکرات به حل شوي دي او دوی هیله لري چې ډیر ژر به د مذاکراتو د لارې موجوده سیاسي بحران ختم شي. سرچینو تر مخه سیاسي جرګې فارموله کې د تحریک انصاف د انتخابي ټګو الزاماتو تحقیقاتو لپاره یو با اختیار عدالتي کمیشن جوړولو تجویز شامل دی او کچر دې کمیشن خپل رپورټ کې د انتخابي ټګو تصدیق وکړي نو وزیر اعظم نواز شریف د خپل څوکۍ نه استعفا ورکوي او ملک به نوې انتخابات کیږي. رپورټونه زیاتوي چې د مخالف سیاسي ګوندونو جرګې عمران خان ته دا باور ورکړی دی چې د مصالحت په شرایطو باندې عمل درآمد ضامنان بدوي وي، او که نواز شریف د عدالتي کمیشن د فیصلې منلو نه انکار وکړي نو بیا به ټول مخالف سیاسي ګوندونه د نواز شریف خلاف د عمران خان سره ودرېږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈی ریڈیو، اسلام آباد.
او خیبر پختونخوا کې په تعلیمي نصاب کې د جهادي مضمونونو د لرکولو ګام پورته کړی شوی دی چې پرې د جماعت اسلامي ائتلافي ګوند لخوا سختې نیوکې شوی دي. په دې هکله نور تفصیل لري ارشد مومن په خپل دې رپورټ کې.
د مذهبي سخت دریزه ګوند جماعت اسلامي لخوا د خیبر پختونخوا په نصابي کتابونو کې شوی بدلون باندې یو وار بیا سخت عکس العمل مخې ته راغلی، او د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم وای نصاب نه چې کوم د جهاد آیاتونه وستل شوي د تحریک انصاف مشر عمران خان ورسره وعده کړې وه چې دغه آیاتونه به بیا په کورس کې شاملوي.
دا هم مخکې دا خبره کړې، عمران خان دا اعلان کړی و چې بالکل جهادي آیتونه نه اخیستلی کېږي، او هغه خو د هغې نه مخکې مسله وه، او هغه به هم بیا پکې راوستلی کېږي، او دا جهادي آیتونو په باره کې غلطه پروپاګاندا ده، غلط تبلیغات دي. اصل صورت دا دی او دا غلط تبلیغات دي چې د قتال خبرې دي، او د قتال منفي اثرات د ماشومانو په ذهن باندې.
د اتلسم ترمیم لاندې په نصاب کې بدلون اختیار صوبایي حکومتونو ته ورکړل شوی، او په خوانه د تعلیم وزیر سردار بابک وای د دوی په وخت کې په نصاب کې بدلون د علماو او د تعلیمي ماهرو په موجودګۍ کې شوی وو، او د سردار بابک په وینا جماعت اسلامي د تنگ نظرۍ په بنیاد نصاب کې د بدلون مخالفت کوي، او دغه خبره د پښتني سیمې د زده کوونکو په ګټه نخکاري.
چې دا خو تاریخي چیز نه دی، خپلو بچو ته خو هغه چیزونه ښودل په کار دي چې د هغې د عمر سره د هغې د ذهن سره هم دي، او ورسره ورسره هغه چیزونه ښودل په کار دي چې هغه تاریخ هم مثلا کې دا جماعت اسلامي یو کوشش ضرور کوي چې خپل هغه انتخاب پسندانه سوچ چې دی هغه دی نصاب ته په زور باندې په جبر باندې راوستلو کوشش کوي، کوم چې په کوم صورت باندې قابل قبول خبره نه ده.
تعلیمي ماهر او خبریال مدثر شاوی مهمه خبره دا ده چې استادان دغه سبقونه په کومه طریقه ماشومانو ته ښایي.
خبره دا چې موږ استاد یې څنګه بیانې، موږ استاد مولای ک په بیانې، نو دا به خلک هغه طرف ته راولي چې بشردګردي طرف ته راولي، هغه سوچ وو لډیر سخت ورولي. خو که دا یو عالم پړولو چې هغه خپل هم خبرې، نو په قرآن کې په آیاتونو کې ګوره که جهاد څومره شرطونه دي چې هغه ورته بیان کړي، نو هیڅوک هم نه دي. موږ په قسمت دي چې نه موږ کورس صحیح دی، او نه موږ
ماهرین په پاکستان او په خصوصي توګه پښتنه سیمه کې د سخت دریځۍ وجه په نصاب کې موجود داسې مواد هم ګڼي کوم چې د ماشومانو په کچه ذهنونو باندې بد اغیز غورځوي، او دغه مواد د سور انقلاب په وخت هم په نصاب کې زیات شوی، او ماهرین وای اوس یو وار بیا دغه هڅې روانې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
د ناتو سیکرټری جنرال اندرس فاغرسموسن، د روسیې صدر ولادیمیر پوتین، د یوکراین د جګړې د ختمولو لپاره چې کومه ونوکاتي پلان وړاندې کړی دغه پلان یې رد کړی دی، او اندرس فاغرسموسن د ناتو سرمشریز غونډې ته د وینا په وخت ویلي دي چې په ګراوند یا په میدان باندې حالات بدل دي، او دغه حالات داسې دي چې روس اوس هم په یوکراین کې حمله کوي، او باید چې روس خپل پوځ د یوکراین څخه وباسي. په دې حق لاندې نور تفصیل زموږ همکار شعیب زاده د وایس اف امریکا په راپور کې وړاندې کوي.
د ناتو سیکرټری جنرال اندرس فوغ راسموسن د روس صدر ولادیمیر پوتین لخوا وړاندې شوی د سولې منصوبه رد کړې. هغه زیاته کړې ده په یوکراین کې به د سولې لپاره هغه ځمکني حالات کتے کی گی کم چے پو شرقی یوکرین کی روان دی چرتا چے دا غربی حیوادون پو اینا روسی زواکونا دا جدائی غختون کو سرا پا شرکا دا یوکرین دا فوز پرزد جنگی گی ولی روس بیا دا غطورونا ردی
We continue to call on Russia to pull back its troops from Ukraine.
خلل رسموسن وای من مسلسل د روس نه غوښتنه کوي چې د یوکرين د سرحد نه د خپل پوز لری کی یوکرين ته د وسلو او وسلوالو لیګل بند کی او هغه وسلوالو مرسته دی ودري سوک چې د یوکرين سیاسي پروسه تباہ کړي په یوکرين کې به د منلو کوشش د غلطا د روان لانجی سیاسي حل کې مرسته کول وی ہومنن بعد یوکرین صدر پیٹرو پوروشنکو د ناٹو د غړو هیوادونو د نورو مشرانو سره ملاقات کړي او خاغلی رسمي وسن ویلي غړي هیوادونه بعد یوکرین د لانجې د ختمولو لپاره په شریک کار کړي ناٹو منصوبه لري چې د روس سره په گاوند کې پرتو غړو هیوادونو کې د فوري کار کولو اهلیت لپاره یو قوت تیار وساتي چې کچرتا ضرورت وي نو دغه قوت بیا دغه هیوادونو ته ولیږي کچرې په دغه هیوادونو کې د روس پوز لخوا حرکت کیږي دا ناٹو سیکرٹری جنرل ویلی دا ناٹو مشران با عراق او شام کے دا اسلامک اسٹیٹ تندرو گن پا حق لهم خبر کئی خواغ ویلی چه اوس دا دا هیوادون خپل کار دے چه دوی پا خپل سر سکئی دا آغا پا وینا ناٹو با پا سنجندگی سرا دا عراقی حکومت لخوا دا سه قسمه خواستا پا سنجندگی سرا زواب ورکوی که چره دوی وغواړي چې د دوی اسکرو لده نورا تربیه ورکړی شي کما چې دوه کاله وړاندې ودرول شوی وه هغه رسمي وسن د امریکا لخوا د اسلامیک سټیټ دونر وډلې پر ضد د هوایی بریدونو او په عراق کې د امدادي سامانونو رسولو هرکلی هم کړی دی د ناټو په غونډه کې به مشران د افغانستان په حق له هم خبرې اترې کوي چېرته چې د روان کال په اخره کې د ائتلافي ځواکونو جنګي مشن ختمیږي او د روان کال نه به هلته د افغان ځواکونو د تربیې مشن شروع کوي د ناټو مشران په دې انتظار دي چې په افغانستان کې د صدارتي انتخاباتو د نتیجې لانجه ختم شي او بیا د افغانستان سال وزنامه لاسلیک شي د ناټو سیکرټری جنرال ویلی د ناټو روانه غونډه به په یو سخت وخت کې مهمه غونډه وي کوم چې به په تاریخ کې یاد ساتل کیږي پوهان وایي ناټو په نړۍ کې روانو امنیتی حالاتو له وجې کله کله په ځینو کارونو کولو کې محدود ده ناټو ائتلاف نه غواړي چې ځان په نورو جنگونو کې ورګټ کی او ګڼ غړي هیوادونه بیا د اقتصادي مسلو سره هم مخ دي چې له وجې دفاعي بجټ ډیر کم شوی دی د لندن په چتم هاوس کې زینیا ویکټ وایي مشرانو لپاره ده چې د ستراتیژي په لړ کې ځنې بدلونونه راولي او خپل خلک بیا په دغه بدلونونو د ځان سره کې
There's a risk that the summit ends up being about putting out fires rather than
مېرمن ویکټ وایي دا ښکاري چې د غونډه باید د ستراتیژي په ځای په دې سخت خبرې کوي چې ناټو په کوم اړخ روانه ده زه چې به د سپام کوم هغه به دا وي چې د غونډه د راتلونکي لپاره څه تیاری کوي خو دغه پوښتنه د دویم نړیوال جنګ نه راپدې خوا بیا بیا شوې ده اوس بیا په داسې حالاتو کې کیږي چې نړۍ د یو شمېر نوي خطرو سره مخ ده په دغه خطرو کې یو د ماسکو د پخوانی مخالف لخوا هم ده
د افغانستان په غزنی ولایت کې په یو دوا ځانمرګي بریدونو پیښه کې چې په کې هدف سرکاري ودانۍ وه لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او د 200 څخه زیات په دغه کې جوبل شوي دي د غزنی ولایت چارواکي وایي چې په وژل شو او په جوبلو کې زیاتره ملکی وګړي دي د ډیوا رادیو خبریال کمال صدات په دغه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي
چودنی او بریدونه د غزنی ولایت په مرکزی ښار کې په حکومتي ودانیو شوی دی د غزنی ولایت ولی مسجان اکبرزاده وایي چې لمړی دی وستر لړۍ موټربم ځنمرګې برید وشو بیا ورپسې وړوکی موټربم بمی چودنه وشو او بیا ورپسې وسلوال ځنمرګې برید کوونکې د حکومتي ودانیو سره نږدې و وټل ته وختل او لاغې ځای په حکومتي ودانیو د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل چې تر 15 ساعته نښتې وروسته ټول 19 تنه برید کوونکې پکې ووژل شول او په نتیجه کې 212 ملکی وګړي هم په کې ټپیان شول چې ډېرې په خپل کورونو کې د شیشو د ماتېدو لامل ټپیل شوې دي په دې اړه مې نور جزئیات د غزنی ولایت دی ولی لویان شفیق ننګ نو پوښتل د پاره ډیوی رادیو ته دا خبرې وکړې
غزنی ولایت د ملي امنیت ریاست د وسلوالو لخوا بریدونه وشو بریدګر او سره د منفجره مواد څخه ډک مزده موټر چې لمړی هغې ته انفجار وکړو بیا وروسته نښته هم د ریاست سره شروع کړه د ریاست د عسکرو سره چې په نتیجه کې 19 بریدګر ووژل شو او د امنیتي ځواکونو درې نفر شهیدان او شپږ نفر یې ټپیان شو. ملکی وګړو ته درې یا څلور نفر شهیدان شوي دي او د یو نیم سلو نه تر دوه سوه پورې تقریبا دومره ټپیان لرو. ملکی
د پیښې عیني شهیدان هم وایي چې لومړۍ چاودنه رټه زوروره وه او د پنځه کیلومترۍ پورې د خلکو ودنیو کورونو دوکانونو او مارکیټونو ته هم درنه ملي زیانونه اړولي دي. په دې اړه مې نور جزئیات له یوه عیني شهید حکمت الله حکمت نه وپوښتل. ده راته د سترګو لیدلی کتلی حال داسې بیان کړ.
دوکانونه مارکیټونه کورونه له منځه تللي دي او کورونه ټول ویجاړ شوي او ډېر بد حالت دي او زخمیان هر ځای پراته تقریبا پکې ډېر څه ما ولیدو ډېر ملکي وګړي وو.
همداشان بل آئینی شهید او د غزنی ولایت پخوانی ولی فیض الله هم وایي چې په دې بریدونو کې خلکو ته ډېر ملي او ځنی زیانونه اوښتي دي. د افغان حکومت نه وغوښتل چې له خلکو سره دې په دې اړه مرستې وکړي. دی دغه برید مسولیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی دی. د دوی ویان زبی الله مجاهد وایي چې برید د دوی پلویانو کړی دی. مجاهد دا خبره هم کړې ده چې په دې بریدونو کې ګڼ شمېر حکومتي کسان وروژلې دي. غزنی چې په 2013 کال کې د اسلامي تمدن نړیوال مرکز ګرځېدلی و او په هغې کال کې ګڼ شمېر نړیوال هم ورته راغلي وو. په کې د بیا رغونې ډېرې چارې هم ترسره شوې. دا ولایت هغه ولایت دی چې په لومړي ځل د اندړو ولسوالۍ کې پکې د طالبانو پر ضد خلکو هم پڅون وکړ او اوس دا لړۍ د هیواد نورو برخو ته هم غځېدلې ده. که څه هم غزنی په تېر یوه نیم کال کې آرام و خو په دې وروستیو کې پکې بریدونه نښتې ډېرې شوې دي. غزنی د افغانستان په جنوب ختیځ کې پرته هغه تاریخي سیمه ده چې د افغانستان او سیمې په تاریخ کې ډېرې ککرۍ پکې تېرې شوې دي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، افغانستان.
تاسو د امریکا غږ پښتو ډیوا خبرونه اورئ.
ګرانو خدمتونه اردوونکو د ډیوا ریډیو د ټي وي دا خبرونه په دې ځای کې پای ته ورسېده. څنګه تاسو وکتل زموږ همکار مجیب الرحمن هغه سټوډیو ته درته کوشش کاوه ځکه چې د هغه پروګرام د دې خبرونه پسته شروع کیږي نو ضرور دغه سره دغه پروګرام کې شامل شي، برخه واخلي او د ځوان کول په حق له دغه پروګرام کې ضرور خپل برخه رول ولوبوي. د ټلیفون د لارې ځان خبر کړئ معلوماتونه او دا خبرونه په وړاندې کولو کې څنګه وړاندې زموږ همکاري وګمه جلوان تاسو ته ویلي چې په دې کې پروډوسر شعیب زاده، انجینیر جکسن او وایچک هغه زموږ سره مرسته کوله. دغې مننه کوو او د ډیوا رادیو د معمول خبرونې لا دوام لري او تاسو کولی شئ چې د ډیوا رادیو دا خبرونې تاسې د ویبپاڼې د لارې هم وګورئ. د ټي وي دا خبرونې او دغسې د ډیوا رادیو تمامې خبرونې تاسو د ویبپاڼې د لارې کتلی شئ چې هغه ده ویبپاڼې پته www.voadivaradio.com. نو موږ به ستاسې نه د دې خپرونې نه اجازه واخلو. په څه شېبو کې به یو وارې بیا ستاسې په وړاندې تازه خبرونو سره راځو. نو ښاد روان اوسئ.